دغه ورختونو په ځینو سیمو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه هم اړولي، خو ورسره دا هیله هم زیاتې شوې چې په دې هیواد کې به وچکالي ورسره کمه شي. افغانستان وروستي څو کلونه وچکالی ځپلی چې له امله یې ډېر خلک له خپلو اصلي مینو نورو ځایونو ته کډه شوي دي. دا چې را روان کال به دغه ورښتونه څومره د وچکالۍ له کمېدو سره مرسته وکړي، په دې اړه به د چاپیریال ساتنې د چارو یو پوه هم په خپرونه کې له ځان سره ولرو. خو له تاسو به هم واورو چې څومره دغه ورښتونو ته خوشبین یاست چې په سیمه کې به مو د اوبو د سرچینو له زیاتوالي سره مرسته وکړي. د دغه ورښتونو د زیانونو په اړه به هم له تاسو واورو. په هغو سیمو کې چې اوسئ که ډېرې واورې ورېدلي وي یا بارانونه شوي وي او سیلابونه راوتلي یا برف کوچونه راغلي وي، خلکو ته یې څومره زیان رسولی؟ آیا سیمو ته مو غځېدلې لارې د واورو له امله تړل شوي یا سیلابونو ویجاړې کړي؟ آیا د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ شوي یاست؟ تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې آیا په خپله مو د زیاتو ورښتونو خطرونه په پام کې نیولي او کورونه مو په هغو سیمو کې جوړ کړي چې د برف کوچونو او سیلابونو خطر پکې کم وي؟ لکه مولارو خبرېږي چې که په سیمه کې مو د برف کوچونو یا د سیلابونو د پیښېدو خطر زیات شي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت سر له ننه د ورښتونو له امله بیړنی حالت اعلان کړی. دغه بیړنی حالت ته په پام آیا د طالبانو حکومتي ادارو یا مرستندویو ادارو در سره مرستې کړي دي؟ په خپله له زیانمن شوو سره په څه ډول مرستې کولی شي؟ پر دې او اړوندو نورو مسایلو به له تاسو واورو. کولی شئ چې را سره په دغو شمیرو تماس ونیسئ: 00420221401. بیا تکراروم: 00420221401. او دا بل شمیره مو د واتساپ شمیره هم ده که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو در سره ثبت کړئ. په وړیا توګه را سره کولی شئ تماس ونیسئ: 00420221401. بیا تکراروم: د واتساپ شمیره دا په وړیا توګه را سره کولی شئ تماس ونیسئ: 00420221401. رادیو تکای آزادی مو هم د اسکایپ آدرس دی. د اسکایپ لاره هم کولی شئ چې را سره تماس ونیسئ او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو کولی شئ چې په دې اړه خپل نظرونه هم زموږ په ټولنیزو شبکو کې کېږدي اکاونټونو کې، نو ستاسو نظرونه به هم د خپرونې په یوې برخه کې ولولو. د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص عبدالولی مدقق زموږ میلمه دی. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې مدقق صاحب له موږ سره وصل دی. مدقق صاحب خبرونه ته راغلاست.
مننه نوري صاحب، سلام وړاندې کوم تا ته او ستاسو ډیرو درنو اوریدونکو ته.
مدقق صاحب، مخکې له دې چې اوریدونکي تلیفونونه پیل کړي اوریدونکو ته وار ور کړو، کراته ووایه چې تاسو په افغانستان کې په دې وروستیو ورځو کې دغه واورې او بارانونه څه ډول ارزوي؟ مخکې مقدمه کې مو وویل چې کله یوې خوا دغه ورښتونه د وچکالۍ د کمېدو په اړه هیلې زیاتوي، له بلې خوا خلکو ته یې ډېرې ستونزې هم راولاړې کړي دي. همدا اوس له مختلفو ولایتونو نه موږ راپورونه لرو، ډېر مالي او ځاني زیانونه یې ماړولي. که په ټوله کې راته ووایي چې دغه ورښتونه په ګټه دي د افغانستان او که په تاوان؟
مننه. زه په لومړي سر کې مننه کوم له تاسو نه، ستاسو په ډېر ښه وخت کې دا فرصت مساعد که تر څو په دې ډېرې حیاتي مسلې باندې خبرې وکړو. دغه د واورې ورښت او د باران ورښت دا یو الهي نعمت ده. اوبه ژوند ده، که چېرې اوبه نه وي ژوند بقا یا زموږ د انسانانو یا د حیواناتو ژوند امکان نه لري چې د ځمکې په سر باندې یعنی دوام پیدا کړي. خو له بله طرفه دغه واورو بارانو ته د غریبو او فقیرو خلکو بلا هم ویل کېږي. خو زه سې ورته ګورم، د واورې ورښت او د بارانو ورښت په مجموع کې ډېره زیاته ګټه لري. که څنګه تاسو په مقدمه کې ورته اشاره وکړله، که دغه وچکالی چې موږ لرو که چیرې ورښت نه وای دا واوره نه وای ورېدلې او بارانونه نه وای ورېدلي نو په ډېرې خواشینۍ سره چې موږ به دغه بله د وچکالي هم تجربه کړې وه. لکه څنګه چې په بعضې ګزارشو کې وویل شول چې موږ په تېرو 5 کلو کې 3 دورې د وچکالۍ درلودې نو دې به دوام پیدا کړی و. خو له بل طرفه که ورته ګورو په رښتیا هم زموږ ډېر زیات هېوادوال زیانمن شول، دوی ته زیان ورساوه، دوی ته تاوان ورساوه، خصوصا هغه زموږ هېوادوال چې هغه د اقتصادي نگاه نه په ښه وضعیت کې نه دي، دغه د سړه هوا دوی ته ستونزې پیدا کوي. خو په مجموع کې بیا ورته وګورو د زموږ هېوادوال په مجموع کې زموږ هېواد اوبو ته ضرورت لري. که چیرې دا واوره د ورښتونه نه وای شوي نو په راتلونکي کال کې به د اوبو له کمښت سره په مجموع کې ټول وګړي د افغانستان مخ و. شاید اوس له د فقر لوجه نه یو فیصدي خلک زیان وویني، ولې که چیرې اوبه نه وي په مجموع کې د کوم نفوس په افغانستان کې ژوند کوي ټول به که هغه په ښاریاتو کې دي او که په کلیو کې دي ټول به له دې ستونزو سره مخ کېسي، دا په د څښاک اوبه به نه وي. نو زه چې ورته ګورم دغه واورې او دا ورښتونه دا زه په یو نیک فال باندې وینم او د دې ګټې تر جانونو ډېرې زیاتې ماته ښکاري او خدای وکړي چې څه نورم دوام وکړي تر څو موږ وکړی سو د تیر وچکالیو هغه زیان او جبیره چې موږ لیدلې ده او هغه په تر یو حده پورې رافست.
خبره چې ما تاسو نه غوښتل چې پوښتنه وکړم هغه تاسو په آخر کې وکړه، وروستي څو کلونه افغانستان وچکالی ځپلی وو، یعنی دغه اوسنیو ورښتونو ته په پام فکر کوئ دا کافی دي او که نور ورښتونه هم باید وشي چې افغانستان د دغه وچکالی له مرحلې ووځي؟
زه تر کومه ځایه سه معلومات لرم او مطالعه مې کړې ده، دغه تیرې وچکالۍ زموږ هېواد دومره ځپلی ده چې هغه امکان نه لري چې یوه واوره یا یو ځل باران یا واوره د موږ دغه زیانونه جبیره کړي. خو په مجموع کې دا تر یو حده پورې ګټه کوي. کوم ارقام چې زه وینم یا دغه کومې وړاندوینې چې سوي دي، احتمالا په راتلونکي هفته کې هم دوه ورځې موږ واوره او باران ولرو په هېواد کې، او که داسې دوام وکړي په دا راتلونکو دوه درې میاشتو کې ګمان کوم تر که ډېر زیات مبالغه نه وي تر 30% یا 40% پورې به موږ دغه زیان جبیره کړی وي. او که چیرې یعنی د واوره کمه وي نو کېدای شي یو څه کمه اندازه موږ ګټه ترې واخلو، ولې په مجموع کې به دا د وچکالي اثرات او زیانونه چې موږ په تیرو کلو کې لیدلي دي دا به په راتلونکي کال کې هم تر یو حده پورې دوام پیدا کړي.
ډېره مننه مدقق صاحب را سره اوسئ. اوریدونکي ټلیفونونه کوي، پیل شوي دي ټلیفونونه، ځینې اوریدونکي ښایي پوښتنې هم ولري، ځینې ښایي داسې څرګندونې وکړي چې ستاسو تبصرې ته موږ اړتیا ولرو. تاسو که لطف وکړئ هغه پوښتنې چې تاسو ته متوجه دي هغه د ځان سره یادداشت کړئ. زموږ تخنیکي همکاري اشاره کوي، یو اوریدونکی دی، مهرباني ځان راوپېژني او له کوم ځای مو تماس نیولی.
بلی السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک او لکم زمو تماس نیولای؟
جناب نوری صاحب، زه نورستان ولایت نه قاری محمد مدنی خبرې کوم.
قاری صاحب، مدنی خبرونه ته ښه راغلاس. نورستان هم غرنی او په واورو پوښل شوی، ژمی هم دی، څومره واوره ورېدلې ده؟
بله جناب نوری صاحب، تاسو ته استاد درون ملمت او استاد ټول اوریدونکو همکارانو ته سلامونه او احترامات تقدیموم. بله جناب نوری صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه کړل، نورستان یو غرنۍ علاقه ده او دلته هر وخت د غزینې موسم را رسېدو سره ډېر دلته واورې ورېږي، او اوس مهال هم په نورستان کې تقریبا څه کم مطلب نیم متره واورې ورېدلې ده، او لا هم دغه لړۍ روانه ده تقریبا ډېر وخت پورې. اوس دلته هم وچکالي وه، خو دغه یو اونۍ کېږي چې پرله پسې دغه بارانونه واوره ورېږي په نورستان کې هم. خوشبختانه تر اوسه پورې خو جناب اوسه پورې هم مشکل یا نه مالي او انساني تلفات تر اوسه پورې دغه ورښتونه نه دي اړولې ده، ولې تېرو تجربو ته په کتلو سره داسې که دغه ورښتونه نور هم زیات شي که هم یو طرف ته خلک خوشبینه دي ولی بل طرف ته هغه مشکلاتونه هم شته دي لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده په تېر کې هم په نورستان د برګمټال په ولسوالۍ کې چې تقریبا یو برخوچ راغلی په هغه کې یو نیم سل کورنۍ لاندې کړې وه. همدارنګه دغه دوه میاشت دغه انقلاب نه مخکې هم د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې هم یو لوی سیل وتی او د هغې په وجه باندې هم تقریبا یو نیم سل کورنۍ لاندې کړې وه. که نه داسې خطرات هم شته دي.
قاری صاحب مدنی، ما مخکې مقدمه کې هم یادونه وکړه په نورستان کې واورې په ژمي کې ډېرې اوریږي، تاسو د برف کوچ یادونه وکړه او دغه راز د سیلاب. ما مخکې وویل چې تر کومه حده پورې تاسو خپله خبر یاست یا پوه یاست په دغو خطرونو باندې، مثلا دغه کورونه چې جوړ شوي دي، آیا هلته خطر د برف کوچ شته؟ هغه ځایو کې چې مثلا سیلابونه راوځي هلته کورونه جوړ شوي دي؟ که مخکې چا جوړ کړي وي، آیا وران شوي دي که نه؟ او که څوک نوي جوړوي، آیا په دغسې سیمو کې جوړوي خلک؟
جناب نوري صاحب، خبره داسې ده چې ډېر خو داسې تاسو وګوره، نورستان یو جغرافیه داسې ده چې یو تنګه دره ده او دلته دغه د ځمکو محدودیت په وجه باندې اکثر خلک د مجبوریت په اساس باندې داسې د خوړونو یا همداسې هغه خطري ځایونو باندې ډېر د مجبوریت خلک ډېر کوشش کوي چې خوندي ځایونو ته لاړ شي، ولی هغه د خلکو ګڼګوڼه زیاتوالی د ځمکې محدودیت په وجه باندې بعضې ارقاتو کې خلک داسې ځایونو کې کورونه جوړوي. او بیا داسې دغه چې ډېر د سیلابونه موږ یو ناڅاپه مطلب داسې د سیلابونه راوځي چې تقریبا سل کاله یا دس پنځوس کاله پورې هغه پخوانیو خلکو د هغوی د تجربې په اساس باندې هغه ساحو کې مطلب دغه برفکوچونه یا دغه سیلابونه نو یعنی په تېر کې نه دي راوتلي دي، خو یو ناڅاپه بس راوځي کله کله د داسې پیښو قربانان شي خلک کنه، او چې کله مطلب چې په کومو سیمو کې دغه سیلابونه راغلي دي بیا خلکو هغه ځایونو نه بیا ډېر دغه کړي دي، خلکو احتیاط کړی دي چې هغه نورو ساحو ته لاړ.
یعنی یو تجربه اخیستل شوې ده د پخوانیو دغسې پیښو، ناوړه پیښو، طبیعي پیښو څخه تجربه اخیستل شوې؟
او بله، د تجربه خو بالکل هغه سل شوي ده، او نور دا دغه د الله رب العالمین تقدیر معنوي دي، او په هغه کې انسانان باید د خپل وسې مطابق احتیاط وکړي او نور د الله کار دی که نه.
مننه.
خلکو هغه مجبوریت دي داسې څه ونه خوښوي چې خپل ژوند نامسونه دغه که نه ځایونو ته لاړ شي خلک.
فقط وروستۍ پوښتنه قاري صاحب مدني،
دا چې ټول خلکو ته باید دی او دغه ده.
بله، وروستۍ پوښتنه، تاسو د واورې یادونه وکړه، اوس هم آیا ډېره واوره اوري؟ همدا اوس موږ خبرې کوو.
بله بله، اوس هم په نورستان کې خصوصا په مرکز پارون چې د ټولو ولایتونو په سطحه باندې یو ډېره یخه ساحه ده، هلته خو نسبتا زموږ دغه ولسوالۍ هم هلته ډېر ورېدلې ده، حتی چې دوه چنده ډېر ورېدلې ده، او زموږ په واما ولسوالۍ کې هم ورېدلې ده، او اوس هم دغه اسمان وریځې دي، اوس هم داسې دغه ورېږي واوره اوس هم ورېږي، او په مرکز پارون کې چې دي هلته هم بېخین زیات ورېدلې ده، ګاډې چې دي دغه د غیر له چنچونو هلته
ډېره مننه. کور ودان چې د نورستان مو یو نسبتا تصویر ورکړه چې اوس واوره اوریږي. کور ودان قاري صاحب مدني، بل اوریدونکی هم دی، مهرباني ځان راوپېژنئ. د مایکروفون ستاسو خپرونه ده، ازادي راډیو، مهرباني.
وعلیکم السلام، سلامونه مې چې هیله تاسو او د ازادي راډیو تر څنګ ناستو ټولو ګلونو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ریسپشن د چور او روغ به اسزه رجال بچا م د هلمند ولایت نوزاد د سوال ته کوم تاسو سره د کوم ولایت
بچا تاسو هم سلامونه د هلمند د نوزاد ولسوالۍ څخه. هلمند کې ورستیو بارانونو او سیلونو خلکو ته زیان رسولی دی. موږ ډیره هڅه وکړه چې یو عمومي او تصویر د هلمند ولرو، خو اکثرا چارواکي هم خبرې نه کوي، خو په ځینو سیمو کې حتی سیلاب څو کسان وړي دي. که راته ووایي په مجموع کې څه مو اورېدلي دي، آیا تاسو په سیمه کې کوم سیل راوتلی؟
بله مننه، زموږ په کلي کې خو دا سیلابونه ډېر راووتل، خو شکر دی زموږ سرایونه او زموږ وطن داسې د رود څېړنوکه ډېرې ده، مثال داسې تاوان یې خلکو ته نه دی رسولی، او لکه څرنګه چې موږ اورېدلي دي په واشیر ولسوالۍ کې شپږ کسه وژلي دي، شهیدان کړي دي، او په چانجر کې طالبانو تیاری ورته رسېدلي دي، خلک یې ژغورلي. ودغه ځای موږ چې معلومات زه لرم او دوا کاسه حالت وګورئ.
خدیخه اوس هم پسمه کې باران ووري کنه؟
نه نه اوس باران نه څه وشتي الحال لمر دی او باران نشته. باران پرون ودرېده بیا تر اوسه نه دی راغلی.
دغه کسانو سره چې زیانمن شوي دي مرستې هم شوي دي. تاسو د واشیر ولسوالۍ د چنجر سیمې یادونه وکړه چې طالبانو په الوتکو کې خلک له هغو سیمو چې سیلونه راغلي دي لارې بندې شوي دي ایستلي دي. آیا مرستې مو سره شوي دي؟
لکه څرنګه چې زه معلومات لرم خو تر اوسه په شیشا مرسته نه ده ورسره کړې. ته واورېدله تر اوسه مرسته نه ده ورسره رسېږي خو طالبان وایي چې موږ په پام کې دي دا خلک موږ مرسته ورسره رسېږي.
کور ودان مننه چې له هلمند مو تماس ونیو. بلې یو بل اوریدونکی هم دی، مهرباني ځان راو پېژنه یو لکم زمو تماس نیولای.
هلو سلام علیکم.
وعلیکم سلام. څوک او لکم زی؟
زه حبیب الله د غور ولایت څخه خبرې کوم.
بلې، غور ولایت څخه موږ ډېر کم اوریدونکي لرو. ګمانم چې تاسو لومړی کس یاس په دا څو ونیو کې یا څو میاشتو کې چې تماس نیسئ. راته ووایئ چې څه ډول د وضعیت په غور کې؟
انشاءالله د الله سره راضی یو. موږ خدای سپېشبینی او چې سږ کال به وچی، اما د الله د رضا څخه ښه و او رسېږي. دا څو ورځې لار بند و، د ایراد له خوا چې راځي غوک کوتل دی، او د بامیان له خوا چې راځي دلته ملا یعقوب کوتل دی، دا بند و پر مسافرو باندې. نو الله دې د مجاهدین ته خیر ورکړي او د خلکو په مرسته باندې لاره میله سو. نو زموږ یوازنۍ هیله دا دی چې زموږ غږ مقامات ته ورسوي، امارات ته ورسوي، چې زموږ یو داسې ملک دی چې چیر دا دوه کاله کې وچکلي و، دغه اوس هم زموږ په علاقه کې یو من غنم په دوه سوه لس افغانۍ دي. نو زموږ خواته چندان مرستې توجه نشته. که چیرې په دا رقم حالت یې او واوره ډېر سي، نو احتمال دې سره چې ډېر لوی فاجعه به منځته راشي. ولې زموږ ډېر دا سوق الجیشي او سوق الهبور منطقې دي چې په دا وخت چې واوره وشي بې له اوایي هم امکانات نشته چې د هوا په ذریعه د تیارې په ذریعه کمالات وشي. که دا لارم بند شي پر دا خلکو باندې ډېر بدبختی به راځي.
بله، تاسو یادونه وکړه له غور. په رښتیا هم موږ ډېر راپورونه درلوده چې کله واوره شوي دي لارې بندې شوي، لویې لارې. اوس تاسو ویل چې لارې خلاصې دي، لویې لارې؟
بلې، او دا د خلکو په مرسته او امارات د مجاهدین په ذریعه باندې. نور وسایل نه خو نو په هغه فزیکي کار باندې پر بیلچو پر دې باندې دونه وسو چې دا لاره مسافر وژغورول سو. دا دوه ورځې بند و مسافر.
په ټوله کې تاسو د یو من غنمو یادونه وکړه، د نورو خوراکي موادو بیه هم لوړې دي؟
ولا، ټوله دا کوچنی درې لیټره غوړي چې دی اوس په حال د افغاني په حساب باندې په وسه افغاني په اته سوه افغاني، یعنی درې کیلو په اته سوه افغاني دي. یو لیټر تیل په سل په یو سل شل داسې خرڅېږي په دا ځینې ولسوالو لکه تیوري او پسابند او شارک ولسوالي باندې.
دغه د نړیوالو ټولنو، د مرستندویو ټولنو، د خوړو د نړیوال پروګرام، د نور مسؤول خوا کومې مرستې در سره شوي دي؟ هغه بې وسه خلک آیا د اخیستو وس لري دي خوراکي موادو؟
یاره، که درته ووایم چې په دا ټول غوج کې داسې نفر به درته خال خال به وي، په دا ټول نفوس کې به په سلو کې به 15% به د دې توان ولري چې دغه شی رانیسي. او د نور د چې ګورې ټول په فقر کې دي، یعنی دا چې درته وایم چې په بیخي د دغه د فقر په اندازه چې د یو هفته یا د میاشت خرص نه لري د خلک.
تاسو د سیمې اوسیدونکي، تاسو په خپل ډیر په چش کې بوخت یاست، کرنه، مالداري، څه شي فارمونه په څه شي؟
زموږ موقعیت خو داسې دی، د جغرافیې د نگاهه موږ مالداري و پخوا، د دغه تاولات وچکلي د لاسه دغه مال او زندگی ټوله ولاړې ختم سو. نور زموږ ټوله شی چې دی د وطن مو یو فصل دی، یاد په مونږ کې یو پلا موږ دغه کوو چې د تیرمایی په ارتباط باندې، یو د پسرلی زموږ دوه فصل دی. دغه دوه فصلو کې موږ غنم کرو، په دغه دوه فصلو کې دا دوه کال کېږي وچکلي دی، هیڅ شی نه دی سوي. سرخ خو یعنی داسې درته وایم چې په ټوله غور کې به داسې یعنی په سولی کې به یو 100% غنم به سیوی نور به ټوله وچ سو.
حبیب الله خان څومره کسان د دغه وچکالۍ له امله له خپلو اصلي مینو کوچېدلې نورو ځایو ته تللي دي؟
یعنی که درته ووایم ځینې ولسوالۍ لکه شارک، تیورې او تولک، دغه خلک بیا د پسابند چې د کندهار او روزګان خواته او نیمروز او فراه ته موږ مرز لرو هرات ته، په سلي کې به یو 30 کور به وتلي، 80% پاتې دي او دغه خلک هم په زحمت شپې سبا کوي.
مننه کور ودان چې راسره تماس مو ونیو. له غوره حبیب الله خان، په دې هیله چې مسؤولو طالب چارواکو هم ستاسو غږ اورېدلی وي، دغه راز نورو مرستندویو ټولنو مسؤولینو هم، او له غور سره چې ډېر یو وروسته پاتې ولایت دی، په تېره بیا په ژمي کې چې واورې کېږي لارې ګودرې پې بندېږي او خلک هم له ستونزو سره مخامخ کېږي، تاسو سره مرستې وکړي. بلې قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه اورې. نن مو په افغانستان کې د خبرونه ورستوي ورختونو موضوع ته ځانګړې کړې ده. بل اوریدونکو هم دی مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زمو تماس نیولای.
جناب نوري صاحب تاسو سلام او میلمانو ته سلام. احمد همدر در سره پاړی کا کوم لغمان نه.
بلې همدر صاحب، خبرونه ته خره غلاست. لغمان کې څه ډول وضعیت دی؟ ډیره واوره ورېدلې ده او کباران
بس نوری صاحب شاوخوا په غرونو واوره ورېدلې ده، او دا دوه ورځې خو مکمل باران وورېده، او چې خلکو کوټې هم خامې دي، اکثره ساسې دي، او ډېر دیوالونه هم غورځولي، او ورسره ورسره د نړیوالو د موسسو مرستې هم روانې دي. همدا اوس د یو WHO WFP موسسې له خوا دلته هغه راغلي دي، کافینه ورکوي خلکو ته، او خلک ورته ډېر خوشحاله ښکاري که نه. او بس مجبور خلک ډیر دي نوري صاحب، بلکې سب مرسته 50 کسانو ته راغلي، خو تعداد د خلکو ورته سره ډیر زیات جمع شوی ده، نو مطلب خلک ډیر فقر سره مخ دي.
بله، ډیر باران اوریدلی دی. تاسو د باران یادونه وکړله، باران خو به کوم کورونه مورونه نه یې نړولي، تاسو د کورونو د بامونو د څڅېدو وویلې؟
یار بامونه خو فلحال او چتونه نه دي ولیدلي، خدا د لارو کوڅې دیوالونه یې غورځولي، او اکثره خلکو اوسمون خبرېږو نو کوڅې ساسې ډېر بد حالات سره مخ دي، او دغه بارانو ته هم ډېر خوشحاله ول، ځکه چې وچکالي ډېره زیاته وه ټول ملک، او خو دغه د خوشحالۍ په افغانانو چې که د باران خوشحالي راسي زما په نظر که دا دومره لویه د سولې یا د اوربن خوشحالي راغله، خو دا فکر هېڅ خوشحالۍ ته داسې پوره توګه نه پرېږدي، دغه زما نظر و.
کور ودان هم در صاحب لغمان نه. یو بل اوریدونکی به هم راواخلو، بیا بل مدقق سر ته وارورکو چې په خپرونه کې زموږ میلمه دی د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص. مهرباني له کوم ځای مو تماس نیولی؟
د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه.
ګرمسیر ولسوالۍ څخه تاسو هلته وضعیت څه ډول ګورئ؟ آیا بارانونه ډیر شوي دي؟ د سیلابونه راغلي زیانونه یې رسولي که نه؟
مور خواته خو تروز بارانونه نه سوي، سیلابونه لا راغلي دي، بارانونه دلمن خواته سوي، ګرمسیر کې تروز نه دي سوي.
خطا سوچ دې خبرونه سره تماس نیولای دی. څه غوړی را سره شریک کړي، غوړی چې نور اوریدون کمپوس چې په ګرمسیر کې هغه ځکه چې وسه یې څه ډول وضعیت دی؟
ګرمسیر کې وضعیت دا دی وروره چې خلک ډېر سره ستړي دي، او غوړی چې کومکونه وسه وسی
د مرستو غوښتنه کوي، خوراکي مواد پیدا کیږي،
خلک ډېر سره ستړي دي.
بله، تر اوسه پورې کومې مرستې در سره شوي نه دي، یا مرستې شوي دي کومې مؤثر راغلي ده یا د طالب چارواکو د لخوا؟
کومکونه راغلي دي، خو خیر خلک ډېر سره ستړي دي، او سرلغري اوس غواړي چې نور مرستې ورته راضافه کومکونه وسه وسي، خاص خلک ډېر سره ستړي دي، بدل دي.
کور ودان مننه. افغانستان داسې ګوډ به نه وي چې خلک یې د مرستې غوښتنه نه کوي، په دې هیله چې ټول یو وخت په خپلو پښو ودرېږي او نور د مرستو لپاره لاس ونه غځوي. په دې هیله مدقق صاحب، یو مقطع کې تاسو راسره قطع شولئ، مګر د اوریدونکو هغه نظرونه به مو ټول اوریدلی وي. د لومړي اوریدونکو نورستان چې یادونه وکړله، هغه د خوړونو کې بیا هم خلک کورونه جوړوي، بلکې یو بل ستونزه اوس په دې وروستیو کې پیدا شوې ده چې غواړم ستاسو نظر واخلم. موږ نورستان راپور درلود چې اوس چې په د نورستان یو شمېر هغه اوسیدونکي چې پخوا به په کابل او نورو ولایتونو کې به دولتي یا نورو ادارو کې کار کاوه، اوس ډېر بېکاره شوي دي او بېرته خپلو اصلي مینو ته یې مخه کړې، ځکه بله لاره نشته. یا به لهوا د وزي یا به بیرته خپل اصلي ټاټو بیت ورګرځي چې یو ولیش پټای لري یا ځمکه لري. او ځینې شخړې راپورته شوي راپورته کیږي ځکه هغه چې مخکې هلته اوسېدل او څوک چې ترې تللي دي او بیرته ورګرځي هغوی نه خوښوي چې خپل ورور بیرته راغلی یا ترزوی راغلی یا بل په پوله او پټي او په ځایونو او د کورونو په جوړولو باندې ستونزې دي. خلک مجبور دي چې باید په داسې ځایونو کې کورونه جوړ کړي چې هلته د جوړېدو هغه امکان ډېر کم دی. خطرونه شته لکه په خوړو کې لکه د برف کوچونو د غونډیو لاندې د غره د ښویېدونو لاندې دا ستونزه به څه ډول هوارېږي؟
نوری صاحب ما واورېدې د دوستانو خبرې خصوصا د قاري صاحب نه بدیل دوستان ښه خبر خدا به چې په نورستان کښې ښه واوره شوې ده د دوی له وسلې چې نیمه تر واوره شوې ده ولې په څنګ کښې بیا برفکوچونو احتمال هم شته او سیلابونه په مجموع کښې که چېرې موږ نورستان ولایت وګورو ما خپله دغه برګې مفال ولسوالۍ او کامبیش ولسوالۍ ما خپله دا لیدلي دي او هلته ما کار کړی د ځنګلو په احیا کولو باندې ستونزه دا ده چې زموږ هېوادوال چې کله په طبیعت کې یا په طبیعت باندې یا په خپلو کلیو کې ژوند کوي او خپل چاپېریال ته توجه یا بیخي نه کوي یا ډېره کمه کوي. په دې دوو ولسوالیو کښې اکثره خلک ځي په غرو کښې د ځنګلونه قطع کېږي خصوصا دغه کوچنی نباتي فرش د ځمکې په سر باندې نو کله چې د ځمکې مخ بوټي ونه لري ونې ونه لري نو دا په طبیعي شکل باندې دلته د واورې ښویېدنه رامنځته کېږي بسکوچ رامنځته کېږي او په څنګ کښې د سیلابونه رامنځته کېږي. خو دغه دوه ولسوالۍ داسې ده د دا نوې ولسوالۍ دي که چېرې موږ ورته وګورو د په بعضې کلي شاید په لسهاوو کلونه کېږي چې دلته جوړ شوي دي دا کورونه دي او ډېر ښه په ښه شکل باندې جوړ شوي دي. په پخوا وختو کښې دا ستونزې نه وې ولې اوس د مدني صاحب وویل چې په داسې ځای کښې برف کوچ را وځي یا سیلاب را وځي چې په پخوا کښې هېڅ نه رامنځته کېده. ستونزه دا ده چې موږ دغه له نباتي فرش سره ډېر سیاسي برخورد کړو په مجموع کښې زموږ هېوادوال کله چې زموږ هېوادوال له خپل مالونه د ترېدو لپاره بیا یې د غرونو لوړو ارتفاعاتو ته نو یو سره سره منځته را ځي او دا بوټي له منځه ځي یا هغه طبیعي هغه بوټي چې په طبیعي شکل باندې نمو کوي هغه د مالو مواشي تر پښو لاندې کېږي. په مجموع کښې د دغو بوټو موجودیت ګټه یې دا ده چې دغه واوره ښویېدو ته نه پرېږدي د دوی د شاخچې داسې دي د واوره کلکه نیسي یعنی حرکت نه پرېږدي چې حرکت وکړي نو کله چې دا فرشونه له منځه ځي نو طبیعي خبره ده چې دا رامنځته کېږي. او بله خبره دا ده چې موږ اکثره هېوادوال یو شي ته اصلا پام نه کوي هغه ته دغه اصطلاح یې دا ده چې دغه سنتي پوهه یا مروجه پوهه چې په منطقه کښې موجوده وي هغه ته یا د پخواني نسل خلک نه شته د نوی نسل اصلا دې ته توجه نه کوي که چېرې له پخوانیو خلکو نه دوی پوښتنې وکړي نو دوی هغه پخواني خلک ډېرې ښې تجربې لري د کور د جوړولو لپاره د کرکیلې لپاره د مالو مواشي لپاره نو که دې نه استفاده وشي دغه ستونزې را کمېږي په مجموع کښې ولې په ډېرې خواشنۍ سره چې دې ته توجه نه کېږي. او بله مسله چې په یاده کړله دا څو کاله مخکې هم دا یو تشویش زما سره موجود و په مجموع کښې په افغانستان کښې د خلکو ستونزه دا ده چې دغه طبیعي سرچینو ته لاسرسی ډېر ستونزمن ده که هغه طبیعي سرچینې که د ځمکې په شکل باندې دي یا د اوبو په شکل باندې دي یا د ځنګلو په شکل دي یا د څړځایو په شکل باندې نو دغه لاسرسی د خلکو چې کله کمېږي معیشت لاسته نه را ځي اقتصاد کچه ټیټېږي نو دا باید د شخړو او د جګړو سبب ګرځي.
همدغه موضوع باندې مدخص په همدغه ما یادونه کوله چې لوی ښارونه خلک له کلیو او بانډو ځان ته جذبوي هغه هم د دې لپاره چې اقتصادي بوختیاوې هلته شته فعالیتونه ډېر زیات شته ده او خلک غواړي چې خپل د ژوند سطح پورته لاړه شي. ورستی څو میاشتې کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستان ووتل نړیوالو مرستې بندې کړلې او اوس اقتصادي بحران تقریبا دی په افغانستان کې. هغه خلک چې ښارونو ته راغلي وو لویو ښارونو ته بیرته خپلو کلیو بانډو ته مخه کړې، دا پر چاپیریال باندې ډیر فشار نه راوړي؟
ډیر زیات فشار راوړي. ګورئ، موږ ډیره غټه ستونزه په هیواد کې دا د ښار او د کلیو ترمنځ دغه واټن د ډیر زیات څخه ډیرې خواشینۍ سره په دې سا کې تیرو حکومتونو ډیر زیات کار ونه کړ په دې برخه کې. نو که چیرې تاسو په افغانستان کې وګورئ، په کلیو کې په مجموع کې یو منفي ذهنیت وجود لري. د کلیو د خلکو او د هغه خلک چې په ښاریاتو کې ژوند کوي، هغه څوک چې په کلیو کې اوسي، هغوی ته دومره معیشت یا دومره دغه ځمکه یا باغ دومره حاصل نه ورکوي چې د هغوی هغه ستونزو مشکلات په هغه باندې حل شي. د هغه برسیره دغه نور خلک له ښاریاتو نه بنا پر مختلفو دلایلو باندې دوی هم چې کله بیرته خپلو کلیو ته ګرځي، نو دوی مجبور دي چې هماغه ځمکه چې دوی خپل حق بولي او حق یې ده په هغه باندې باید له هغه نه استفاده وکړي. ولې یو منفي ذهنیت وجود لري، دغه منفي ذهنیت اصلا پاملرنه نه کېږي، نه د موجوده دولت له خوا نه، نه هم د خلکو له خوا نه. او بالاخره په ډېرو ځایو کې هم په ځمکو باندې شخړې رامنځته شوي دي، هم په اوبو باندې شخړې رامنځته شوي دي، هم په څړځایو باندې، هم په ځنګلو باندې. په مجموع کې دوی ته موږ طبیعي سرچینې یا منابع وایي چې په دې باندې به ستونزې نورې هم زیاتې شي په ډېرې خواشینۍ سره په راتلونکو کلونو کې. ولې دلیل دا ده چې په دې سره کې هغه کوم اړین کار چې باید وشي یا پاملرنه ورته وشي، متاسفانه دې ته څوک پاملرنه نه کوي. دا د چاپیریال ډېره غټه او ډېره مهمه موضوع ده، او دا به په چاپیریال باندې ډېر زیات فشار وایي.
مننه مدخص صاحب. یو څو اوریدونکو بیا هم راواخلو تر څو پورې چې اوریدونکو ټلیفونونه کوي. تاسو مخکې د طبیعي سرچینو یادونه وکړه، د اوبو د زیرمو د زیاتوالي. کله چې واوري وریږي خو په غرونو کې هغه د ذخیره کیږي او ورو ورو ویلېږي د هوا په تودېدو سره. اما سیلابونه تاسو یادونه وکړه چې راځي او د لاندې نه جذبیږي، ځکه بوټي موټي نشته چې هغه ځمکه جذب کړي. څومره امکانات په هغو سیمو کې چې د واورو یخچالونه نشته یا د واورو هلته د اوبو زیاتوالی څومره مرسته کولی شي چې راتلونکي کال موږ په هغو سیمو کې چې غرونه لري او د سرچینو د اوبو سرچینو هم د همدغه واورو د ویلېدو څخه دي، مرسته کولی شي چې سیمې بیرته ښه راځي شي؟
میری سب دغه د طبیعي سرچینې په مجموع کې د طبیعت کې مداخله د انسان چې کله رامنځته شو د ستونزې راوزېږولې. د خدای پاک د زموږ طبیعت او چاپېریال په مجموع کې دغه ځمکه یا دغه زموږ سیزن څه د کهکشانونه په داسې یو نظم ترتیب باندې رامنځته کړي دي چې هغه خپله خپل ځان تنظیموي. یعنی په لوړو ارتفاعاتو کې که چیرې موږ مداخله ونه کړو، دغه طبیعت او چاپیریال خپله خپل ځان تدریجي موږ ته په تدریجي شکل باندې ټولې منابع لاسته راتلی شي. الو، اورې میرې صاحب؟
بله، ستاسو غږ اورم، مهرباني.
او داسې یو عجیب آواز مې تر غوږ شو، پار صورت باندې. ولې خبره دا ده چې موږ په کلیو کې او په باندو کې او په ښاریاتو کې څه کولی شو. د کله په مجموع کې ما په اوله کې ویلې چې دغه د واورې او د باران ورښت د الهي نعمت ده په مجموع کې. ولې که چیرې دا مدیریت نه شي، نو دا په یو ناورین باندې بدلېدلی شي ډېر په اسانه شکل باندې. په ډېرو ولایتونو کې اوس شاید چې سیلابونه رامنځته شول. اوس په دې کې په ډېرې خواشینۍ سره ټول په دې کې موږ ملامت کیو، هم حکومتونه ملامت دي او هم خلک ملامت دي او هم دغه بهرني مؤسسات چې په افغانستان کې به د تېرو شلو کلو کې مصروف دي. دا ټول موږ باید دا ملامتیا په خپله غاړه باندې واخلو. ولې چې د چاپېریال یا د په مجموع کې د وچکالي مسایلو ته هغه کومه پاملرنه چې باید شوې وای، هغه ونشول په دې خوښنې سره. فقط زموږ ټول اقدامات دا و چې کله یو ستونزه رامنځته شي او ټول د ملا ورته تړي منډې وهي چې دا ستونزه څنګه حل کړو. هل داسې د وچکالي او یا د سیلاب مخنیوی دا په عادي شکل باندې نشي کېدلی. دې ته باید مخکې له مخکې پلانونه جوړ شي. خو زموږ هیوادوال که چیرې دې ته پاملرنه وکړي موږ کولی شو دغه اوبه ډېرې په اسانه شکل باندې ذخیره کړو. هم به د ځمکې لاندې اوبه زیاتې شي او هم به زموږ د چاپېریال د ښیراسته سبب شي. دا ډېرې په اسانه باندې کېدلی.
د اوبو خو افغانستان یوه لویه ستونزه ده. زموږ پریمانه اوبه لرو اما سمه ګټه مو تر نه ده اخیستې. کور ودان متقصب څو اورېدونکي هم لرو، اورېدونکي به راواخلو، تاسو هم د نظرونه واورئ کیدای شي چې ځینې پوښتنې مطرح شي. بلې مهرباني، د مایکروفون ستاسو خپرونه ده. ازادي راډیو څوک او لکوم زموږ تماس نیولی.
السلام علیکم محترم نوریاس نوری صاحب. سلام علیکم نیکه اله تاسو محترم اوریدونکو ته مدقیق صاحب ته وړاندې کوم.
کور ودان مننه. تاسو هم سلامونه هزار موال صاحب، زموږ همیشنی همکار، خبروند کې همیش را سره ګډون کوي. تاسو څه غواړئ په ورزیات کې؟ تاسو په خبر پښتونخوا کې اوسئ؟
او بالکل زه خو دومره زیاتول غواړم مدقیق صاحب هم په دې کې یو نظر ورکړي. دغه څومره چې څومره واوري وشي دا په یغه وخت کې چې کله دا واوري ختمې شي یا مثلا بارانونه نه وي، نو دغه د اوبو سطح چې کومه چې تسوي د ما په اندازه هغه به بیا بالکل یعنې مثلا زیاتې اوبه به بیا په وخت سره پیدا کېږي. مثلا یا څوک برمو وږي، موږ خو یو زراعتي هېواد ده الحمدلله، ځان بچا هېواد ده. نو په دې کې هغه نه کسان چې هغه مثلا کار کرونده کوي هغه هم ګټه ځینې اخیستلی شي. یو خبره ده. او بل دغه ونې مثلا نیالګي په ځای د دې چې موږ وګو باید نور وکړو، نور وکړو ځکه دې سیلابونه مخم نشي او ډېره غټه ګټه هم لري. نو په دې کې مدقیق صاحب نظر هم اورم.
مننه زرمل واسب دواړه پښتنې ښې پښتنې دي. دا به مدقیق صاحب پرې نظر ورکړي. بل اورېدونکی دی، مهرباني ځان روح پېژنې او لکوم زموږ تماس نیولی.
السلام علیکم نوری صاحب محترمه، تا او تخنیکی همکار او ملما صاحب، ټول افغانانو ته سلامونه نیک هیله وړاندې کوم. محمد خان مبارز ما د هلمند. لومړی خود دغه شایسته بارانو مبارکي ټول افغانانو ته ورکوم.
مننه کور ودان، تاسو د مبارک وی، مبارکي به درکو. خو ځانونه ماړولې دي، هغه تاسو څه ډول ارزوي؟
مننه نوری صاحب محترمه، دا خو واقعنه هم زیانونه خو په ځینو ساحو کې اړولي دي. خو هغه زه فکر کوم د ځینو خلکو د بېغورۍ له امله هم ځینې ځای زیانونه اوړي. مثلا دوی داسې کورونه په داسې ځای کې جوړ کړي چې هغه د سیل یا د اوبو د راتلو پر مهال هغه ځای تر اوبو لاندې
کېږي.
یو کال په یو ځای باندې
خپله مو کور چیرې دی؟
خپل مکور په یو محفوظ ځای کې دی. مثلا که هر څومره اوبه ووري ان شاء الله تعالی تر اوسه پورې داسې خاصه دی ورته راوښته. نو تر اوسه پورې
کډیر باران شوی دی، کور مو تسیدلی دی، چت مو تسیدلی.
نه نوری صاحب محترمه، دا چې دا باران ډیر دوامدار او په هلمند کې خدا بیخي بې ساری باران دی. نو د دې خبرداري موږ ته تقریبا سلور یا پنځه ورځې مخکې موږ ته دا خبرداري راکول شوی چې دا سخت سیلابونه و واوري او بارانونه بي. نو موږ د خپل وسه کوم هغه تدابیر چې هغه مو ورته ونیول، همداشان نور ملګري یا دوستان چې دغه سره په خبرو کې هغه مو په دې باندې خبر کړه چې مثلا تاسو ورته چمتو اوسئ کوم ځای کې.
مبارز صاحب جالبه ده، د خبرداري تاسو ته چا درکړي؟ د هوا پیژندنې کوم اداره شته هلته په هلمند کې؟ طالب چارواکو، د ډبي پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست، چا؟
دا د اوانودې ملي ادارې چې د دې څخه راپورونه راکول کېدل. نو په واټساپ او نورو ټولنیزو شبکو د لارې موږ هم د خپلو ملګرو سره شریکوله. تقریبا موږ ته د سې شنبې په ورځ ماته د خبرداري راغلی، همداسې د جمعې د ورځې بیا بارانونه شروع سو. پرون ماپښین باران ودرېدی، اوس هم په بېلابېلو ځایو کې ورېځ سته. او انشاءالله خدای ته امید شته چې نور بارانونه وشي یا ونه شي.
خو د اوس د تازه هوا حالات او معلومات نه لرم. او د میلمه صاحب څخه مې یو څو پوښتنې دا دي چې مثلا موږ څنګه کولی شو په دغسې دوامداره سیلابونه کې دوامدار سیلابونه کې څنګه خپل ځان محفوظ کړو او څنګه ځان د خطر وژغورو؟ یعنی په دغسې حالاتو کې غیر معمولي سفرونه وکړو یا ونه کړو، څنګه ځایو ته سفر وکړو؟ تاسو ولیدل چې په ډېرو ساحو کې خلک میلې ته په باران کې تللي وو، هغه هلته په رودو کې حصار شو.
دا پوښتنه خو دې خپل ځواب کړله هغه ده، کنه چې کله باران وریږي او پوهیږي چې په ستاسو په منطقه کې سیمه کې که سین راغی نو په دې پوښته چې په ټولو ځایو کې همدا خطر شته، قره کور کې کینئ. بیا به هم مدخل صاحب ستاسو پوښتنه ځواب کړي. کور ودان مننه، ژوندی اوسئ مدخل صاحب. مهرباني تاسو ته وار درکو. زرمنوال صاحب، دوه پوښتنې له تاسو کړي دي. تر ځمکې لاندې د اوبو د سطحې د لوړوالي سره دغه ورښتونه څومره کومک کولی شي؟
دا په مجموع کې د ځمکې لاندې اوبو چې زرمالوال صاحب دغه ته اشاره وکړه او پوښتنه یې درلوده، که چیرې موږ باران په شدید بارانونه ولرو هغه په عاجل شکل په سیلابو باندې واوړي، نو بیا د ځمکه د دومره د جذب طاقت نه لري چې په ډېر عاجل شکل باندې د اوبو جذب کړي او د ځمکې لاندې اوبو کچه راپورته کړي. خو که چیرې موږ واوره ولرو، دغه واورې په مجموع کې ټول په تدریجي شکل باندې دا ویلې کېږي او بالاخره د ودو د بوټو او د دودو د ریښو په واسطه باندې یا د ځمکې کې کوم چاودونه یا درزونه چې دي یا د چیزو په واسطه باندې دا په ځمکه کې جذبېږي او د ځمکې لاندې اوبه تغذیه کوي او دغه داسې د اوبو کچه راپورته کېږي. یعنې دا د بهترینه وسیله ده او بله وسیله دومره مؤثره نه ده. او دا خواله دا دي چې په دې باندې اسان د بشر مصرف نه راځي او دا په تدریجي شکل باندې خپله رامنځته کېږي. خو د دې کار د ډېروالي لپاره د زرمروال صاحب دومه پوښتنه دا وه چې د نیالګیو کېنول ډېر اړین دي، ډېر ضروري دي. او دا که چېرې په هر ځای کې موږ ژوند کوو باید هلته نیالګي کېنوو، د کور دننه، د کور نه بهر، که په دښته کې، که په بیجا کې. حکومت په مجموع کې باید د ځنګلو د احیا کولو برنامې او پروژې باید په لاس کې ونیسي، خصوصاً په ځای کې چې په طبیعي شکل موږ ځنګلونه درلودل. نو که دغه د نیالګیو ډېر مؤثر او ښه کمپین ترلاسه باندې ونیول شي، نو موږ په انرژي په یقین سره به خپلو اورېدونکو ته ویلی شم چې د اوبو کچه به راپورته کېږي او موږ به په ورو ورو د اوبو ستونزه حل کړي په هېواد کې.
که څه هم د مبارزه پوښتنه داسې عمومي، بلې عمومي وه، تاسو له هغه سره ښایي دومره اړخونه لګوي هغه تخصص سره، خو بیا هم ښه ده چې که ځواب یې کوي. مهرباني،
هماغه ځواب چې تا ورته ورکړ نوري صاحب، که چیرې ضرورت ونه لرو له کوره وتل د وخت ګمان کومه چې ښه خبر به
هغه کومنګور ووایي چې کور کې سره ناستو خوښې به چې هر پوښتنه ځینې کوله چې دا څنګه او بیا به دې یو بهانه ورته ورکوله چې هغه د خو وګوره دغسې ده. خو یو وخت درېمه پوښتنه څلورمه پوښتنه ځینې کوي، وایي ته ورسه ووزه د باندې، دغه هوا څنګه ده، باران خو به نه ووري. وایي هغه په شک راغلم دغه اوس را ننوته، لاس پرې کش کړه که لمده وه، خو هغه د پوهشه چې باران سوی. نو ما ورته ویل که چېرې ستاسو په سیمه کې خطر د سین وي، داسې په پوهشه چې په ټوله سیمه کې په ټوله منطقه کې د خطر د سین شته، قره قور کېنئ. په هر صورت
یو ښه ټکي ته اشاره وکړه چې هغه دغه د هواشناسي د ادارې خبرتیا دا ډېره مهمه خبر ده. او دا که چیرې زموږ هیوادوال په هره طریقه باندې خصوصا د تاسو د راډیو لخوا نه هم د هوا حالات بهتریږي، هره ورځ د سهار لخوا نه، شاید د ورځې په جریان کې څو وارې دغه ته که چیرې پاملرنه وکړي، او خصوصا هغه هیوادوال چې هغه په دغه ناوونه چې راوځي یا سیلابونه چې راوځي هلته چې ژوند کوي، کورونه لري، نو دوی کېدای شي مخکې له مخکې نه خبرې او آمادګي ورته ولري. دا ډېره ښه خبر ده او دا نوې خبر ده. په ډېرې خواشینۍ سره چې موږ یو اصطلاح ده چې نور ملکونه یې لري چې مخکې له مخکې نه